روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. سینو بغل د سګو د کوچنیوالی یا د سګو د کوچنیو هوایی کڅوړو التهاب یا غزکی توایی. په افغانستان کې تیر کال شاوخوا 11 لک کسان په دغه ناروغي اخته شوی چې اکثره یې ماشومان دي. د روغتیا وزارت که څه هم څه غنیش مری نه دی خبرې کړي، خو تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې 2300 کسان په دغه ناروغي مړ شوی چې ډیرای شمیر ماشومان دي. د نومبر 12مه هر کال د سینو بغل د عامه پوهاوی نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنې دادی چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده، ولې د هوا په سړېدو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډیریږي، څنګه ځان او په ځانګړې توګه ماشومان له سینو بغله وساتو یا وژغورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او په کابل کې د صحت طفل روغتون پخوانی متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته تماس ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. له سټډیو سره د اړیکې شمیرې درته وایم، یو نړیواله شمیره ده چې کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکې واس نه لرئ، موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. دا شمیره درته وایم: 00 420 122 1501. بل شمیره ده چې دا واتساپ لري، تاسو کولای شئ چې واتساپ ته اړیکه ونیسئ: 00 420 122 1501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، ورځو خپل بحث پیلوو. ډاکټر صاحب رحماني سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، راځي پیل دی نو کو چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، اول د ژمي په را رسیدو یا هم د هوا په سړېدو دغه ناروغي ډیره ترخلې کیږي.
مننه د ټول نړیوال تاسو ته درنو لیدونکو ته خپل د مینې ډاک سلامونه وړاندې کوم. او دویم وایم چې ډیره ښه موضوع هم ټاکلې ده، ځکه چې اوس هوا مخ په سړېدو ده او په ټوله نړۍ کې خصوصا په عقب مانده ممالکو کې او په افغانستان کې چې د بهداشت وسایل ډیر کم دي، د ګرمېدو وسایل او مرکز ګرمي او ستاندارد ژوند پکې ډیر مشکل دی. هغه لپاره دا وقات په افغانستان کې ډیر زیات لیدل کیږي. متاسفانه چې زیاتر په دې ناروغۍ باندې هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلو نه کم دی او هغه لویان چې عمر یې د 15 شپتو نه زیات دی، ډیر په دې مرضې اخته کیږي او دا ډیر خطرناک دی سنینو ته. سینو بغل لکه چې تاسو ویل، اصلا د سګو یا د ششو التهاب ته وایي، چې دا التهاب کیدای شي په برانشونو کې وسیږي یا په الویولو کې وسیږي یا د هوایی کڅوړو کې چې تاسو مخکې وویل. نو کله چې هوا سړه کیږي، زیات ویروسي او باکتریایي مکروبونه مخ په وادي کیږي او د هوا د سړېدو سره کله چې سړه هوا سیستم تنفسي ته د پوزې د لارې داخل کیږي، تاسو پوهیږئ چې د غشا مخاطي د پاسه یو نازکه طبقه ده چې یو ساختمان د مویک مانند ورته وایي چې سیلیا دي. دوی وظیفه دفاع ده په مقابل کې د مکروبونو. نو کله چې سړه هوا په شدت سره داخل کیږي، دغه سیلیاګان یا دغه مخاطي غشاګان دوی تخریب کیږي او دلته هغه ویروسي مکروبونه یا باکتریاګان یا فنګسونه یا پرازیتونه چې با عوامل د سینه و بغل دی، دوی په دې ځای کې رسوب کوي او داخليږي سیستم تنفسي ته، چې دا کیدای شي هم علوي سیستم تنفسي هم سفلي مصاب کړي. علوي په معنا د ستوني او د هنجرې او د ځایونه، او سفلي کوای شي دا نلکې د ششمنګ ورته برانشونه و یا الویولونه چې هغه کڅوړي دي چې په هغو کې تبادله د ګازات صورت نیسي، دوی کې التهاب پیدا شي. کله چې دا التهاب یا ویروسي یا باکتریایي یا د بل عامل له کبله باعث دې کیږي چې دلته اضافه مایع تولید شي، یعنی مایعات تولید شي او اخلاط تولید شي، او دا باعث د مشکلات د تنفسي شي. چې اولین علامه چې دلته په مریض کې لیدل کیږي هغه ټوخله ده، چې ابتدایي حالاتو کې ټوخله وچه اوسیږي، بیا آسته آسته کله که د مرض زرخنه شي او دوام وکړي کیدای شي چې بلغمداره ټوخله پیدا شي، په څنګ کې سردردی و گنگسیت و حتی تبه و لرزه د سینې درد نور زیات علائم دي چې په مریض کې لیدل کېږي. تنفس سری کېږي، حتی په ماشومانو کې د پوزې پرش پیدا کېږي، د سینې پرش پیدا کېږي، او په کنکي عمر ماشومانو کې دونه زیات وصفي نه اوسي کې، خصوصاً هغه ماشومان چې عمر یې دوه کلونه دوه میاشتونه وړوکی، هغه دوی فقط شیدو خوړی نه شي او ډېر زیات نارام اوسیږي او تپه شدیده پیدا کوي او یو لږ ذره سرعت تنفس پیدا کوي. نو دا یو ډېره خطرناکې وژونکې ناروغۍ ده، د دې د کبله چې خطرناکه ده، باید چې کورنۍ فامیلونه د عامې روغتیا وزارت ټول ارګانونه چې د صحت په برخه کې فعال دي باید جدي پاملرنه وکړي.
بله، او ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې نښې نښانې تاسو څرګندې کړې، لویان هم تاسو ورته اشاره وکړه چې ورسره مخامخ دي د ناروغۍ سره، خصوصا هغه لویان چې سنونه یې له 15 لوړ دي. په لویانو کې یا په سپینګرو یا سپینسرو کې هم ورته علائم ښیي او کنه هغه علائم فرق کوي؟
علائم یو لږ تفاوت لري. په لویانو کې کیدای شي د سینې درد وسیږي، کیدای شي ټوخله وسیږي، کیدای شي سینې غژاره پیدا شي، کیدای شي تبه، سردردی، ګنګسیت، لرزه، حتی زړه بدوالی، کله استفراغ، گاهی گاهی هم کیدای شي چې اسهالات و داشهن پیدا شي. خصوصا زیاتر های ریسک یا ډیر معروض هغه کسان دي چې هغه مزمن ناروغی لري، مثلا په شکر ناروغی اخته یا مزمن امراض د سی او پی ډی ولري، یا مثلا قلبی امراض ولري، یا هغه مریضان چې په مختلف و اشکال و د سرطانونو اخته وسیږي، هغه دواگان چې بایست تضعیف د سیستم معافیت کیږي، دا دواگان یا خلی یعنی امیون دپریسیف دواگان یا خلی، نو دغه کسان چې دی دوی زیاتر معرض خطر دی او علائم هم په سن کې د ماشومانو او نظر په لویانو تفاوت لري. ځکه ما ورنبه ویلی هغه ماشومان چې سن د دوه میاشتو وړوکی هغو کې علائم بل رقم دي، او کله چې د دوه میاشتو نه تر 15 پورې بیا علائم لږ تفاوت لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، څه لامل دی تر ډیره چې ماشومان په سینه او بغل اخته کیږي؟ آیا دغه ویروس دوی یا دغه کوم میکروب چې د دالو محیط نه دوی اخلي، او کنه د سړې هوا له کبله کله ناکله ماشوم وای چې سړې هوا ته مو باسي وای دا سړو وه سینه او بغل شو، حال دا چې ویروس د هغه وجود ته داخل شوی وي؟ عوامل څه کېدلی شي، خصوصا د افغانستان محیط کې مثلا وارزو په افغانستان کې تر ډیره په ښارونو کې په کلیو کې د ژمي پر مهال دغه ناروغي زیاتیږي، حتی روغتونونو کې ځای نه پیدا کیږي د بستر؟ تاسو هم هغه د په صحت طفل روغتون کې کلونه کلونه کار کړی دی، تجربه یې لري، د سترګو لیدلی حال به مو اطمینان وي. څه لامل دی چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د سینه او بغل پیښې زیاتیږي؟
په افغانستان کې څنګه چې وړومبی مو ویلې، یو خو هوا ډیره ککړه ده، مثلا هلته په ژمي کې خلک زیات هغه د کوټو د ګرمولو په خاطر باندې د لرګي او د زغالو نه استفاده کوي، نو کله چې هوا ډیره کړکېچنه شي او په څنګ کې سړه شي، دا کوای شي چې وقات د سینه او بغل ډیر زیات کی. او بل صحیح تغذیه مثلا ماشومانو ته ډیره اړینه ده، ګرم ساتل د ماشومانو ډیر اړین دي چې باید ګرم وساتل شي، او ښه مایعات او سبزیجات او غذاګانې ورکړل شي تر څو چې زیات په دې مریضي اخته نه شي. متاسفانه افغانستان کې زیاترین عوامل چې دي بکتریاګانې دي، او ویروسونه هم زیات دي، خو زیاترین بکتریاګانې چې باعث د مریضي کېږي مثلا ستافیلوکوک دی، ستریپتوکوک دی، نیموکوک دی، هیموفیلوس انفلونزا، دغه میکروبونه زیاتر په افغانستان کې لیدل کېږي. او ویروسونه چې دي زیاتر ویروسونه چې باعث سینه بغل کېږي، هغه ریسپایرټوري سنسیشل ویروس په نوم یادیږي، انفلونزا ویروس یادیږي، پارا انفلونزا ویروس یادیږي، اډینو ویروس یادیږي، همداسې نور ویروسونه. همچنان کیدلی شي په ماشومانو کې بعضی پرازیتونه هم باعث د نیمونیا شي، فنګسونه یعنی فنګل نیمونیا ورته وایي، هغه هم کیدای شي سبب د سینه بغل شي. او بل عامل چې موږ زیات هلته په شفخانه کې لیدل په افغانستان کې، دغه اسپایریشن نیمونیا ده، چې هغه مثلا ماشومان کله چې بعضی غذایی مواد، خصوصا مثلا غوړ مواد چې خوري، یا مثلا په ژړا کې کله چې دای نارام وسیږي میان دی دوی ته غذا ورکوي، یا چې کله مثلا لږ مریض شعور ښه نه وسیږي ښه قرطولی نه شي، نو دلته دغه غذایی مواد یا نور شیان چې مایع وسیږي دا د دوی شش ته ورداخلیږي، یعنی مجرا د غیر طبیعي ته چې ده ته وایي اسپایریشن نیمونیا، چې دا هم یو خطرناکې وژونکې ناروغۍ ده او زیاته لیدل کیږي. نو دغه لاملونه و او بل د سړې هوا له کبله ویلي میکانیزم یې همدغه دی چې په سړې هوا کې یو دغه مکروبونه چې دي زیات رشد نمو کوي، دا زیات فعالیږي. د بلې خوا دا طرق تنفسي چې کله تخریب کیږي، یعنی دفاع د بدن ونه شي کړی، که هر مکروب هر اجنبي شی وخت چې د انسان وجود ته داخل کیږي هلته وجود کې ورته یو سیستم معافیت فعال کیږي چې هغه به واخلي د انتان دفع کړي که ویروس دی که باکتریا دی که بل شی دی. نو کله وجود مقاومت زیات وسیږي کوی شي دا ویروس یا باکتری بله که انسان مریض نشي، اما کله که انسان ضعیفی خصوصا ماشومان چې ضعیف دي سیستم دفاعی د بدن ډیر ټیټ دی، هغه دپاره دا ماشومان زر مریض کیږي. همچنان لویان چې منګه ویلې دوی هم سیستم دفاعی څومره چې عمر زیاتیږي سیستم دفاعی خرابیږي، هغه دپاره دوی زیات مقاومت د بدن ټیټ دي، زر مکروبونه باعث تولید مرض کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، اوریدونکو ته هم وایو چې کولی سئ اړیکه ونیسئ، ستاسو د پښتنو د ځوابولو موقع را رسیدلې ده. یو ځل بیا اوریدونکو ته د تماس شمیره اعلانوم، اوریدونکو یو نړیواله شمیره چې تاسو ورته اړیکه نیولی سئ 00 2 1 12 15 41 01، او وروسته به اوریدونکو اړیکه ونیسي. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې له سټوډیو سره روخ کړي. ډاکټر صاحب، په بڼو باندې کله ځره تام شو اکثره ناروغي چې د خپل بڼې لري څو بڼو کې را څرګندېږي، سینه او بغل څنګه ده؟ یو بڼ لري او کنه داسې په ډل بندې باندې ویشلی شو؟
دا منګه ویل شلی شو هم د عامل سببي نه چې منګه وړومبی ویلې چې باکتریال ویروسي او پروتوزوال او مثلا فنګل دي. بل د نگاه د WHO یا د روغتیا صحي سازمان چې هغه کلاسیفیکیشن یا تصنیف بندي کړی ده، دوی په څلور کټګوري تقسیم کړی دی چې یو ته وایي نو نیمونیا یعنی سینه او بغل نه دی، بل ته وایي سینه او بغل، او بل ته وایي سویر یا شدید سینه بغل، بل ته وایي ویری سویر نیمونیا ډیر شدید سینه بغل دی. چې دا څلور تصنیف د روغتیا د صحي سازمان لخوا شوي دي چې منګه هغه نو نیمونیا او نیمونیا کولای شو، یعنی سینه او بغل او نه سینه بغل چې هغه الګای منګ ورته وایي یا ریزش چې دوی کولای شي په کور کې تداوي شي. اما کله چې سویر نیمونیا یعنی شدید سینه او بغل نو دوی کیدلای شي چې په داخل د شفخانه یا روغتون کې او ویری سویر هم په روغتون کې درملنه وشي. بل ډولونه د اناتومي د نگاه دي چې ورته اناتومي د نگاه منګه کوای شو چې دا په نوم د برانکیال نیمونیا تقسیم کو، انټرسټیشیال نیمونیا تقسیم کو، لوکل نیمونیا او اسپایریشن نیمونیا چې لومبه ویلې. چې برانکیال نیمونیا دغه برانچونه یا دغه نلونه د هوایی دي، دا من کوای شو مثلا که یو ونې ته منګه ساختمان دی یو ونې ته وګورو، ابتدا دا ساقه ده، بیا غټ غټ شاخونه دي، بیا بلاخله واړه شاخونه، او همدغسې چې ونه پورته ځي بیا با پاڼې راځي او ګلو د شهنې راځي. نو دا د شش ساختمان هم همداسې دی چې ابتدا یو دی چې هغه قصبه یا ترخیا ده، بیا دا په راسته او چپه شش تقسیمیږي، او بلاخره لاندې واړه برانچونه دي چې هر یو کې چې التهاب پیدا کیږي یا اندام مکروب ځای په ځای کیږي باعث دی نمغه که مثلا لوکل اوسیږي، یعنی دمون ششونه چې دی لوبونه لري، یعنی هر شش درې لوبه لري چې د هر لوب کې چې مکروب ور داخل شو هغه کیدای شي لوکل نیمونیا شي، یعنی موضعی شي. اما انترسیشل دایی چې د دوه لوبو تر منځ کې التهاب پیدا کیږي، او برانکیال نماغه یو. بل هغه انشاقی یا اسپایریشن دی چې یو شی انشاق کیږي، یعنی غلط خوړل کیږي، هغه هم باعث سینه بغل کیږي. نو دا ی اناتومیک دی هغه بل چې و
بله
د سببي عامل و بل نه.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو استودیو سره وصل دي، له اوریدونکو سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
نو موږ پښتنه د رحماني صاحب څخه دغه چې کوم شون چې په سینه بغل باندې اخته سي او خیر هغه دغه خو یار خو هغه مخنیوي دي چې مخنیوي باید وسی بیا چې په اختاس نو بیا د د پاره کوم مشخصه دوا د خاص انتخاب د پیچکاریګانو راته وکړي.
تاسو کوم ځای ناړي کني ولې وروره؟
د هلمند ولایت نوزاد ته.
کله نوزاد نه نوزاد کې څنګه داسې شاوخوا سوینې په هیستاد سينو بغل ځکه د ساتامي وزارت پروسه کال ویلی و چې په ټول افغانستان کې یو لس لکه پیښې د سينو بغل دوی ثبت کړي. هلته نوزاد کې وضعیت څنګه دی؟ آیا روختون یا کوم کلینیک چې لري هلته ګڼګون استه نسته؟ یعنی ماشومان څنګه تاسو سوینې په ساحه کې چې د سينو بغل ناروغي دی موجوده وي؟
یاره خو کم کم پیدا کیږي دغه د خاص په خاص توګه باندې هم نه پیدا کیږي خو کم کم پیدا کیږي. خو زموږ د روغتون یا کم کلینیک چې زموږ په منطقه کې دی دغه اقتصاد ډیر کمزور دی د دوا د خاص اقتصاد نه دی سم.
تاسو خپل مجرد یې کوم واده کړی ماشومان لري؟
و زه تلور دانی اولادونه لرم مجرد نه.
خا دا خو د الله پاک نعمت دی. نو ماشومان مو ان شاء الله روغ دي ساکل مو په دې ورستوي کې روغتون ته مراجعه نه کړیا کلینیک ته نه اتللی؟
یا نه اتللی ان شاء الله تر اوسه پر کوم مریضینه دغه سه یو خداستي موږ په منطقه کې ما خپل په واکسین کې اوسه کار کړی دی نو موږ منطقه ته چې واکسین راځي دا واکسینو سره کلینیک ته راولم خو چې کوچنی پیدا سي راولم بیا دلته واکسینونه په کلینیک هم ورته ورکوي بیا کم دغه ګرځان د ټیم چې دی دا چې ګرځي بیا په دغه کې ما خپل کار کړی خپل ماشومان د ګرځ تر مخ واکسینوم بیا نو د نور مسلمانانو لور واکسینو.
خاکور ودان مننه دا خه کار کوي چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه کوي. د مور او پلار دند ده چې ماشوم زیږی بیا نو هغه روغتیاي مسلو ته هم پاملرنه وکړي، خصوصا دغه کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړل دا هم کله ناکله د انسان لو روغتیاي سیستم سره مرسته کوي او انسان له ډیرو ناروغیو نشغوري. دا پښتنه مو ولي کله بل اردن کې ته بنوبات ورکو چې کوم ځای نه اړیکنی ولې ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی؟
همدار دې لغمان مشه
غوږ مې سي. او همدار سب غوږ مې سم شو مېرباني.
د ما خو دغه پښتنه د ستدغه ماشومان کومې ساري دي کنه مثلا کوټه ورته ګرمه کې په ځنې کې یا سبای وختي ساره کنه نه ساري باندې دی وځي کنه نو به هم دغه سره یا زکام یا چې نه بغل کې دي کنه نو بل دغه ډېر ساري دي کنه وانان دي اکثره دغه خاور کې مستګانې کوي په دې کلو باندې چې کنه سمون گئی وینو مطلب په هر مختلف ناروغي باندې اخته کې دي نو ډاکټر صاحب نه ما خپل را کنه چې څنګه سړی ماشومان وساتي مثلا کنه چې دغه ناروغي نه وژغورل شي ماشومان سره سړی څه وکړي؟ دا خو دروازه سه بند کړم دی وځي سبا یې څه وختي برسګار نه برسته نه وځي مثلا کنه بس هلته یی باندې یخی وځي مریضانیږي.
ښه مننه همدار صاحب. کور ودان ستاسو پوښتنه بداوي چې چیرته ماشومان نه قراریږي نو کورنۍ څه وکړي؟ ځکه ماشوم خو نس کې نه ولای چې کور کې بندي کې یا کوټه کې بندي کې نو اتمان به بهر وزینو د دې بهر وته په وخت کې د کورنۍ دند څه د لتیبي په لوت څه وکړي؟ کور ودان
نه ورته واخ نو چې ورته کو ماشومان خو نه یې ساري دي نو مثلا دا
نه. او سلامات سه همدار صاحب ډیره مننه. سلامات سه نظر مو وریدل چې پښتنه مو وریدل شوی او بل وریدونکو هم راخلو بیا به دا پښتنه ځواب وستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. علیکم السلام. ستړي مشي محمد نبیل بغلان غاګ مو سم ناراضي لک زره کزای بدل کی په دې ل چې غاګ مو صحیح وورو
مننه خوشاله وسې البته زغ جماعت تللی مده وسره برنامه هم تمر وورو چې تاسو البته د ماشومان پاک لته روغتیا ته باید پام وشي
او سينو بغل باندې خبرې وو.
بله 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 وخت خو لودین صاحب لکه اخر صاحب چې ویل روغتیا هم دغه موږ تاسو ټولنه شو ګورو د څه په خاص مور پلار دنه ده چې دغه ماشومان خو په ګرکې نه پیږي څه باندې نو په دغه روغتیا هم زیاتره ماشومان سينه بغل نه زیاتره ځنې په موسم کې شو ګورو لودین صاحب دغه روغتونو ته ور چې ډیر له حد زیات ماشومان سينه بغل نه زیاتره ماشومان کومالات کی نو په دغه غلبه نه خدای کورنی خاص دند لري چې هغه ته توجه وکړي باندې وځي کوټه ګرمي نو ته ماسک ورواچی یعنی تقریبا دې باندې وخت نه وخت یو سره غش پاتې یا کوم نور مشکل لري نو په دغه غلبه خاص توجه باید ولري موږ په لور خاص توجه کوو ځنې پاک لبا نشم د هر کال زمای راځي لو دین سب نو شګو ته ماشومان لرو خو بنت تر اوسه نه نه غوښیږي شدید یعنی تقریبا موږ خاص توجه ورته کوو نو کوټه چې کله ګرمي کې نو بیا اوسار نیم ساعت کړکی وځو اوس تقریبا هوا اوځي دغه رطوبت دی کوټې اوځي تقریبا نور صاف هوا راشي کوټې ته نو دغه بهتر هغه یو تعداد خلک چې دغه زیاتره دغه د مالو هغه سوځي دغه ان د مالو ترڅ بعضي پچی ورته وایي دغه شان ورته وایي خو دغه ډېری ورکم رطوبت لري یعنې د سړي سره نه شي نو دغه هر سړی باید توجه ولري. لودین صاحب یو خو افغانستان ستاسو بهتر معلومیږي چې لودین صاحب خلک ډېر غریبان دي نو بیا دغه دواګانې خو لحده قیمته دي هغه دولتي کلینیکونه چې ورشي خاص دوا نه ورکوي خو بهتره خبر دغه ته سړی وقایه ته فکر وکړي نو دغه بیا ښه ګام ښه کاري.
کور ودان محمد نبی ورور سلامات اوسئ. کومه خاصه پوښتنه خو د سینه بغل پاړه نه لري؟
بلې لودین صاحب دغه ډاکټر زبان ما دغه پوښتنه وه دغه سینه بغل خو څو رقمه ده یعنې بعضي باندې سړی پیږي بعضي باندې سړی نه پیږي نو په ټوله کې به چې سړی په کوم حالات کې د ماشوم وګوري چې نه تقریبا سپږمې د شپې په بوته الوزي بعض وخت کې وګوري چې سینه باندې نو سړی نه پیږي نو په تر هغه نه ډاکټر صاحب نو پوښتنه وشي دغه څو نه ولري دا څنګه
به لږ څه وتره کور ودان لګ وړاندې مو په دې رڼا واچول خو بیا به دغه وازی کو چې د عادي والګي یا د عادي ټوخي او د عادي زکام او سینه بغل اساسي توپیرونه په څیر کې د کور ودان محمد نبی له بغلان سلامات اوسې. یو بل اوریدونکو هم وصل دی دای به منتظر نه پریږدو خاده دی اړیکه پریش ولا ډاکټر صاحب د غوریدونکو چې له هلمند او بغلان او لغمان اړیکه نیولې و پس له پوره خبرې درلو د خپل تجربې هم شریک کړې پښتنې اتمن تاسو لیکلې دي او هغه یو ورور چې له نوزاد اړیکه نیولې و وای کومه ماشوم سینه بغل باندې اخته شین نو لمړنی کار نو ورسره څو کو په کورنۍ کې چې ترغې به تر ډاکټر رسو
ډیر علی دی ورور ته اول سلامونه. بیا باید وایم چې اول د ورور باید پوښی چې د ماشوم سینه بغل دی او کادی ولګه یا ریزش دی. اډی د پر دبليو ایچ او یو ساده لار پیشنهاد کړی دی چې هغه حساب کول د تنفس دی. کله چې د دوی ماشوم یا ټوخی پیدا کوي یا ریزش شو یا مثلا تبدل وستله دوی کوای شي چې ماشوم په توشک څملی او ټټر لوچ کی او د خپل سات ته وګوري په یو دقیقه کې د دغه تنفس حساب کی که چیرې ماشوم آرام وسیږي په جړا نه وسیږي یعنی بل ونه ډار شي کوشش کی چې کوټه ګرمه وسیږي دا ماشوم تنفس باید حساب کی. دوی ته باید ویل شي چې تنفس په هغه ماشومانو کې چې عمر د دوه میاشتو نه وړوکی اوسیږي که په یو دقه کې شپېته ځله یا زیاتر د شپېته نه اوسیږي دا ماشوم سینه بغل دی. او که ماشوم عمر د دوه میاشتو نه ته د یو کال پورې اوسیږي که چیرې تنفس د ماشوم 50 په یو دقه کې یا اضافه اوسیږي نو سینه بغل دی. او که چیرې ماشوم د یو کال نه تر 15 کالو پورې عمر لري نو دلته تنفس باید چې څلوېښت یا څلوېښتو نه که زیات وي دا مریض سینه او بغل دی. غیر دغه موږ هر ماشوم ته که ټوخی کوي یا پزه یې بهیږي یا ریزش وسیږي یا یو عادي تبه لري موږ سینه بغل ویلی نه شو. دا ماشومان که دلی شی پا کور که درمله نیوشی بهترین درمله د ماشوم پا کور که داده چه ماشوم اول گرم وساتل شی گرم جامعه رو واغستل شی دیر اوبلن گرم مایات ورکر شی خصوصا دا ایلنی یا نانا چای ورکر شی چای دا اصل و زنجبیل ورکر شی سوپ ورکر شی کم غوار یخنی یا شوروا ورکر شی او زمنان ترکاری باب زیاد ورکر شی ده میوه او بورکر شی او ده ماشوم پوز صافه وساتل شی نور ارت آزاد یا غد کلی واغوستل شی تنگ لباس نوسیگی نو دوی باید مراقب وسیگی او گوری چه دغه حالتی که رس پر از مخ پخه کی دو خو خطر خه او که چیره ته دره چلور رازو پوری مریض خه نشو یا مثلا حالت بدر شه سرعت تنفس دیر شه یا مثلا دغه نفسک دیر وهه یا د پوز مناخر دسته الوتل یا اغه فاصله چې د پخته او د خېټې تمنزه اغه ډیره چقره چقره تنفس کتله چې د تچستن دروینګ وی کدلی دل کیده یا که چیرې د مریض تبه د اته د نیمو یا نه دېرش درجو نه پورته شوه او په پرستامول د شیو کنترول نه شوه نو دا ماشوم باید چې عاجل ډاکټر ته ویوړل شي. نو هلته کلینیک کې بیا یا شفخانه کې روغتون کې مریض د ډاکټر د خوا معاینه کیږي او مناسب انتیبیوتیک او سپارښتنې به دې مریضانو ته کیږي. نو دوی ته فقط زما سپارښتنه داده چې د کور په سطح اول د کور هوا پاکه وساتي، ګرمه یې وساتي او تهویه شي، یعنی وخت نا وخت کړکۍ وازې شي او د کور هوا ته تازه اکسیجن ور داخل شي، نور لباسونه ګرم واغوستل شي او بل ښه تغذیه مناسب صحي تغذیه ماشوم ته وشي تر څو چې مقاومت د ماشوم جګ شي او ماشوم سیستم دفاعي وکولی شي د ویروسي که باکتری کارسي دغه د منځه ویسي او مریض طرف ته ښه توب لاړ شي. دا هغه کارونه دي چې دا هلمند ورور چې ویلی چې څه وکړو که سینه بغل یي، نو ضرور نه دی چې عاجل مریض ته موږ انټي بیوټیک ورکړو، که ته به یې ګوري مثلا ته به په تخرک کې باید ترمومیتر کیږي که چېرې اته دیرش نیمې درجه یا پورته اوسیږي، ورته د تبې ضد درمل چې هغه پرستامول دي بروفین دي دا باید ورکړ شي، او که چېرې او په څنګ کې ډېر مایعات ورکړ شي، ځکه خپله ورکول د مایعات باعث د کنترول د تبې کیږي. او بل ورور ته راشو چې د لغمان نه همدرد صاحب وایي څنګه وکړو ماشومان څنګه وساتو چې مریض نشي. ګران ورور ته باید زه ووایم چې تا دې ښه خبره وکړه چې ماشومان درسته په اطرافو کې زیات بیدیاو ته وځي، بیرون وځي، د نورو ماشومانو سره لوبې کوي یا باغو ته ځي یا نور لوبې ساتیریانې کوي، نو په دې هکله باید تاسې مواظب اوسیږئ چې کله ماشوم د کوره بیرون وځي باید ګرمې جامې ور واغوندئ، جرابې په پښو اوسیږي، خولۍ یې په سر اوسیږي، او ضمناً ماشوم ته کوشش وکړئ چې د لویانو په پرتله ښه خواړه ورکړئ. زیاتره هغه غذایي مواد چې هغه ښه فول انرژي لري باید ورکړ شي، مثلا میوه ورکړ شي، سبزیجات ورکړ شي او نور هغه مقوي غذاګانې چې باعث تقویه د ماشوم شي ورته ورکړ شي. نو دا ماشومان که تاسې ګرمې جامې ور واغوندئ او بیا بیرون ته لاړ شي، زه فکر کوم چې زر به مریض نشي. اما که چیرې ماشوم مریض و مثلا یا ریزش یا ولگی نیولی و، نو دا ماشوم ته به اجازه مور کوی چې بیرون لاړ شي، باید په کور کې استراحت وکړي، زیات مایعات واخلي، ګرم لباسی و اتاق تهویه شي، ښه ګرم وساتل شي. نو داسې ماشوم باید په کور کې قرنطین شي په خاطر د دې که دا بیرون وزي نورو ماشومانو ته هم خطر دی، ځکه دا مریضی چې دا د تنفسي سیستم د لارې انتقال کوي، کله چې سړی ټوخی کوي، کله چې سړی پرنجیږي، کیدلی شي شاوخوا چې نور ماشومان اوسیږي یا نور خلک اوسیږي هغو ته دا ویروس سرایت وکړي او باعث د مریض کیدوی شي. نو زما هیله دا ده چې دغه شیان مراعات کړي، او ضمناً واکسینونه کله چې نوبت رسیږي باید خپل ماشومان په وخت سره واکسین شي، دا هم کیدای شي مقاومت د ماشومانو جګ بوزي. او بل ورور ویلی چې محمد نبی په نوم چې څو ډوله دی او فرق یې څه دی. ما وړومبی ویلی چې آسان تصنیف هغه دی چې د WHO تصنیف چې یو ته وایي سینه بغل نه دی، بل ته وایي سینه بغل دی، شدید سینه بغل دی او ډېر شدید سینه بغل دی. چې هغه سینه بغل نه دی هغه کیدلی شي په کور کې درملنه یې وشي، او که عادي سینه بغل هم وي کیدای شي یو کوټری میکزازول یا یو امګزیسیلین ورته ورکوي، په کور کې درملنه وکوي، خواړه ښه ورکوي، مایعات ورکوي، تبه یې کنترول کوي، کور ګرم وساتئ او مریض استراحت وکړي. دا کیدلی شي دا دوه ډوله حالتونه په کور کې درملنه وشي. اما که چیرې سینه بغل شدید یا ډېر شدید سینه بغل اوسیږي، دا باید چې حتما شفخانې ته ویوړل شي او په داخل د روغتون کې یا په جدي مراقبت کې درملنې لاندې شي. هلته زرقي انټي بیوټیک و سیرومونه و اکسیجن و نور وسایل چې
بله.
چه ضرورتی ډاکتران ورکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه ډلبندۍ باندې او دا چې څنګه د عادي والګي او د سینه بغل تفاوت وشي یا فرق وشي، په دې اړه باندې ډاکټر صاحب ډېره ښه رڼا واچوله په دې اله چې اوریدونکو ستاسو سر پې خلاص شوی وي. که بیا هم غواړئ چې په دې اړه باندې نورې پوښتنې وکړي، نو زموږ د اړیکې شمیرې د تاسو لپاره دي، اړیکه ونیسئ. او زموږ یو هدف هم دا دی چې مخکې لدې چې دغه د سینه بغل فصل پیل شي، تاسو هغه احتیاطي تدابیر زیات کړئ تر څو مو ماشومان له دغه ناروغۍ نه چې وژونکې ناروغي ده وساتئ. ډاکټر صاحب یو بل باس هم د سینه بغل په موضوع کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې کله چې ماشوم سینه بغل سی یا هم حتی په د نورو والګیو باندې اخته وي، ډیر زر ورته ستنی لګوي، کنول ورته لګوي او تزریقی دواوی ورکوي. اما په نور نړۍ کې، په اروپا کې چې موږ تاسو ژوند کوو، یا هم په نور پرمختللې نړۍ کې، ماشوم ته په اسانه د پچکاری لارې یا هم د ستنې لارې دوا نه ورکوي، یعنی د کنولو استفاده ډیره کمه ده په دې نور نړۍ کې. اما په کابل کې، په افغانستان کې، په مجموع کې دا ډیره استفاده کیږي. لامل څه دی؟ هلته د نورو دواو اغیز کم دی، ویروسونه قوي دي او کنه؟ یو څه ډاکټر صاحبان بے انصافی ورته وایي، څه ورته وایي؟ داسې کوم کار کوي؟ ولې په کابل کې یا په افغانستان کې ستنې ډیرې لګیږي ماشومانو ته؟
بالکل بالکل خبره مو صحیح ده. په اروپایي هیوادو کې زیاترین عامل د سینه بغل چې دی هغه ویروسونه دي، او مونږ په ویروسي سینه بغلو کې کولای نه شو چې انټي بیوټیک مری سوار کړو، ځکه انټي بیوټیک په ویروس هیڅ اغیز نه لري. او په وړه هیوادو کې، یا زمونږ هیواد غوندې د ځایو کې، زیاتر عوامل د سینه او بغل باکتریاګانې دي. ویروسونه هم کیدای شي، ځکه بال د یو ولګی که د یو مریض نیسي یا یو ماشوم که هغه جوړ نه شي او دوام وکړي، کیدلی شي چې اختلاطي شي او په یو سینه بغل باکتریال یا زمیمه شي. چون په ویروسي امراضو کې همیشه مقاومت انسان ټیټ روزي، که ماشومی که لوی وسیږي، نو وخت چې مقاومت ټیټ شي، هغه د چا خبره یو ضرب المثل دی، وایي ګیدړه په شیر تبدیلیږي. نو کله چې مقاومت ټیټ شي، هغه د مکروبونه چې حتی په شکل د غیر مرضی په وجود کې دي، کیدای شي فعال شي، باعث د تولید مرض شي. یاد داره چې نور مکروبونه زمیمه شي او هغه باعث د سینه بغل شي. او د چې ډیر ستنې یا انجکشن ورکول کېږي په افغانستان کې، دلته څو مسالې دي. یو مسله دا ده چې زه فکر کوم زیاتر خلک ډیره توقع لري چې مریض ډیر زر جوړ شي، او بل یو لږ ذره عدم آګاهي ده، یا نه پوهېږم، تنبلي ده د بعضې کورنیو کې چې دا د خولې د لارې دواګانې مریض ته یا سمې نه ورکوي، یا په وخت نه ورکوي. هغه منظم تقسیم اوقات ساعتونه چې هر 8 ساعت بعد یا 8 ساعت بعد یا 12 ساعت بعد دوا مریض ته ورکشي، دا نه مراعاتی که هغه دپاره د اورال دواګانې هم دونه زیات موثر نه واقع کیږي. خو انجکشن په څنګ کې د دې چې زر نتیجه ورکوي، متاسفانه چې اختلاطات هم ډیر دي، اپسی جوړوي، حساسیتونه کوي، ریاکشن کوي، حتی شاک انافیلکتیک باعث د مرگ د مریض کیږي. نو زما نظر داده که چیرې صحیح کارکنانو ته، ډاکټر صاحبانو ته، مریضان زی، اول خو که مریض واقعا نیمونیا یا عامل باکتریا تشخیص کهی، نو آقا ده پاره باید انتیبیوتیک ورک کرشی. غیر داغنه بهتر داده چه مریضانو تا صحیح معلومات ولاندیشی، او یا لک ذره ور سر خبری وشی چه دغه مریض مثلا تکلیف ویروسی دی، انتیبیوتیک تا ضرورت نلری، گرم و ساتا مایات ورکا، مقوی غذاگان ورکا، هوا دو اتاق پاک و ساته، معتدل و ساته. دقیقا شهان چه او که او مریض باید اعتماد و که پر دکتر بانده او در دکتر پر خبر رو بانده، نو که چیره کم علامت خطر پر مریض که اولی دلشی یا مثلا حالت خراب شی، که دهشی مریض بیرتم راجعه و که دکتر تا دکتر رو تا انتیبیوتیک شروع که. غیر داغ نه درست نده چه حق ناق مریض تا اول انتیبیوتیک ورکرشی، خصوصا بیا زرقی انتیبیوتیک ورکرشی.
بله. و یعنی ډاکټر صاحب، د وینې معاینات هم ډیر مهم دی. فکر کوم کله چې کورنۍ مراجعه کوي، خصوصا که چیرته ماشوم مثلا ټوخی ولري، یا مثلا سینه زرزر لویږي، یا هم زرزر تنفس یا نفس باسي، نو خدا مخکل دی چې تشخیص تصمیم ونیول چې دته انټي بیوټیک ورکول سي، که هم د تبې عادي دارو درمل خدا چې ویني یو ځل وکتل سي. ځکه دغه تفکیک فکر کوم په وینه کې اسانه کیږي. اما یاداده چې غربت ده، یاداده چې د ځان اسانه ده، په اکثر مواردو کې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته د شاهدان یو چې وینه هم په اسانه نه ماینه کوي، فقط حدس او ګمان باندې اکثر پېښې مخته ځي. وایي راځه دغه دوا ورته ولیکه، ممکن فایده وکړي. نو دغه د وینې معاینات په دغسې مسایلو کې په اکثرو مریضای کې، خصوصا په سینه او بغل کې، څومره مهم دی ډاکټر صاحب؟
بالکل، تاسې ښه ټکي ته اشاره وکړه. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې یو خو مشکلات تشخیص په دې زیات دي چې د وینې معاینه که موږ په خاطر د عامل د سببي وکړو، باید وینه کلچر شي، یعنی کش شي، چې په هغه کلچر کې بیا تثبیت کېږي چې دا ویروس دی، باکتریا ده که فنګس دی او نوې کمه یا دی، بال دغه انټي بیوګرام کېږي، د کوم دوا سره اساس دی هغه دوا ورکول کېږي، په ډېر ارزانه طریقه ده تشخیص کېږي. چې متاسفانه دا کلچر انټي بیوګرام موت په افغانستان کې نشته او داسې مجهز لابراتوارونه نشته، نو هلته صرف تنها یو عکس اخیستل کېږي او په هغه عکس کې تنها یو التهاب که ولیدل شي یا کوم هوا که یعنی موتوراکس جوړ کړی اختلاطي شوی یا پلورال فیوژن ورته وایي چې یعنی اوبه که ششو نیولې اوسیږي هغه ولیدل شي، او د وینې په معاینه کې په ساده معاینه کې صرف لیدل کېږي چې دغه لوکوسیټونه یا سپین کرویات که سویه جګه اوسیږي، مانا یې دا ده چې میکروب شدید دی، نو دلته ډاکټر بیا مجبور دی انټي بیوټیک ورکړي. خو دلته په اروپا کې بیا نور ټسټونه هم دي چې د وینې کلچر دی، مثلا سی ټي سکان ورته ورکوي مریضانو ته، ایکس رې ورکوي، دغه نور پیشرفته معاینات دي چې حتی رادیوسکوپي کېږي، نو دا معاینات بیا باعث دی کېږي چې دلته تشخیص قطعي وضع کېږي چې عامل چای دی مطابق دغه دوا ورکوي. اما د موږ په هیواد غوندې ممالک یا مخ په وده هیوادو کې دغه تشخیصي وسایل، چون یو جنگ ځپلی هیواد دی، دومره زیات امکانات نشته دی هغه دپاره. ډاکتران زیات کوشش کوي چې د خپل دغه کلینیکي ججمنت یا قضاوت نه کار واخلي او څه هغه فزیکي معاینه چې په مریض کې کوي هغه تشخیص کوي چې دا ویروسي ده که باکتریایی ده، بیا دغه کار دواګانی ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم ځای نه ماړی کني ولې ده او د سینو بغل پاړه که مشخصه پښتنه لري مهرباني. هلمند له نوزاد نه مخکې بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې وه، وایي څلور ماشومان لرم خو د الله په فضل چې څلور وړی روغ دي. تاسو څه وایئ، آیا په ماشومانو کې تر اوسه چې د هوا د سړېدو پیل دی د سینو بغل یا د والګي نښې نښانې شته؟
بس د سینو بغل داسې خاصه مریضي خو نشته چې وسړی وایي، مګر دغه مریضي شته په ځینو کوچنیانو کې چې دا د نس ناستې مریضي هم لري، دا کوچنی چې په زړه یې دادي بل بغل یم وایي چې په زړه یې دادي که څه مشکل ورته شي.
ښه، یعنی مشخصا پوښتنه مو څه شی ده مهرباني؟
پوښتنه مې دغه ده چې ما دا کوچنی چې دا نه په دوا کې نیک تم بیا ولې دوا غټ نه ول.
ښه، تاسو غږ موږ سره ستا مهرباني خبرې وکړئ. یو ماشوم وایي چې مریض ده، ډاکټر ته مو هم بولی و، ستونزه څه شی ده؟
ستونزه دغه ده چې دا ناسناس مریض هم لري، بل کوچنی نه دغه دوا سره ښه کېږي، بغیر یې وایي نو چې
د څومره وخت ده دغه ماشوم؟
دا ماشوم به ځان د درو میاشتې تقریبا
د درې میاشتو یوازې ناسناس لري، نور تبه زکام پوزه خو به نه بهږي. تمره وخت کېږي چې دوا مورته شروع کړې؟
تقریبا بزن اوس یار دو میاشتې پکیل ده، درو میاشتې چې دوا مورته شروع کړې، هغه دوا هیڅ پیدا نه وه.
ښه، یعنی له تیرو دو میاشتو راهیسې نه ده په دې ناروغۍ اخته ده؟
هو، په دې ناروغۍ اخته ده. پس میرا ده د ناسناس مریضي لري، نور بس جګر تخته یې بغاری وي.
ښه، تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ، زه به ډاکټر صاحب ته موقع ورکړم چې ستاسو پوښتنه ځواب کړي. که کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب سره واغه مورته ځواب کړي، تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ. ډاکټر صاحب مهرباني، د اوریدونکو ته چې له نوزاد اړیکه نیول ولې دوه میاشتې کېږي چې ماشوم ناروغ دی نه جوړیږي، څه وایي ورته؟
دغه واضح نه شوه چې دغه د مور شیدې ورکوي او که نورې پوډرې شیدې ورکوي ماشوم ته.
د مور شیدې خوستانه بازاري شیدې ورکوو.
مور خو همیشه شوده لري. گران اوروره، تا تا سلامونه ورانده که اومه، هیله ده چه ماشوم ده جور شی او ده چه دو میشتی که گیتا ده ماشوم تا چه سنم دره میشتی نای ده دوا ورکه ده دیر یا غلط کار ده، باید چه پا ده سن که دونه دیر دوا ماشوم تا ور نکر شی. از حال پا ده سن که یو دی مسئله ده او آقا شاید تاثیر د همدې شیدو وسیږي چې تاسو دته بازاري شیدې ورکوئ، دا شوده شاید هضم ولای ونشی یا شاید دا شوده غلط جوړاوی یا شاید دې شوده کې اوبه ډېرې اچاوی نو دغه ترکیب د شوده باید وسیږي او بل شوده وګورئ چې تاریخ تیر نه وسیږي نو تاسو په دې سن کې د ماشوم ته هغه نمبر یک شوده باید ورکړئ دغه ته قوي شوده ورنکړئ چې هضم ولای نشي اسهال کیږي او ترکیب دا دی چې یو قاشق په سلسی سی اوبو کې اچول کیږي نو تاسو اول کوشش وکړئ چې دغه مسله اصلاح کړئ دویم دا چې ماشوم ته شیر جوشک مو ورکوئ او که چیرې ورکوئ اول هغه په جوش اوبو پاک صفا سوتره وینځئ بیا بال دغه شوده چې ورکړئ که باقی شوی شوده هغه چپک ایسته کړئ نو ماشوم ته بیا بل دفعه جوشک وینځئ آماده چې دا انتانات یا میکروبونه د دې شیر جوشک نه انتقال کوي باعث اسهالات د ماشومانو کیږي تاسو کوشش وکئ چې هر دوام چې اوس ماشوم ته ورکړی ده دا ټوله پرې قطه کوئ بیرته او شوده یې تغییر کوي وګورئ نورې شوده ورکوئ او که د مور شوده و چې شوي نه اوسیږي بیرته مور ته یې ووایئ چې د خپل شوده ورکي لږ زحمت وباسي په وخت شوده ورکولو کې باید مور آرامش ولري حساب آرام اوسیږي خپل مور باید شوده و یخنی و شوروا و سوپ و میوې و ترکاري ډېر وخوري او تای باید پاک وینځي په ګرمو اوبو سره بالداغه د ماشوم پوزه که بنده یې هغه صافه کړي بیا ماشوم په غېږ کې ډېر منظم ونیسي چې هغه ماشوم د مور سره احساس د آرامش او امنیت وکړي بالداغه تای په خولې ورکړي نو هغه وخت دی چې ماشوم تای ښه رووي او شوده د مور پیدا کیږي که چیرې ماشوم تای رودلی ونشي شوده نه راځي چې را نغلی خلک وایي چې دا مور شوده نه لري یا دا شوده و چه شوی دی چه دا یو ډیر غلط عقیده ده شوده په واسطه د رودلو د تی پیدا کیږي او مور و ماشوم باید واره یو بل سره ډیر ښه مینه او محبت وکړي تر څو چې د دماغ نه هغه هورمونونه چې باعث تولید د شودو کیږي آزاد شي او ماشوم ته شوده راشي نو کله چې ماشوم د مور شوده وخوري هرگز نه اسهال کیږي نو لطف کوئ اول دا شوده تبدیل کړئ دویم اندغه توصیه زما مد نظر رو نیسی او نور دوا قطع که زکه چه دیر دوا انتی بیوتیک خپلا بایست مزمن اصالات کیگی هست اصالات جوره ای چه اقا به هیچ نجوره ایگی لطفا دوا قطع که او کشو که چه ماشوم تا زر شده ورکه دو راز مثلا دو ساعت بعد ورکه چون اصال ده یو ساعت بعد ولی لگ لگ ورکه وی ترسو چه دو وجود و به کمی نشی په څنګ کې د شودو کولای شئ چې ماشوم ته اوبه جوش کوي بیرته یې سړې کوي لږ لږ په قاشق کې سره هم شوده په قاشق ورکوئ پیاله کې جوړې کوئ هم اوبه ورکوئ چې ماشوم اوبه هم کمې نشي وزن کم نشي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ په دې له چې دغه اوریدونکي پوښتنه ځواب شوي او دغه سپارښتنې په پام کې ونیسئ نه یوازې دغه اوریدونکي بلکې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکي چې دغه ډول ستونزې لري کولای سي چې دغه د شیدو په ورکړه کې ماشوم ته د اوبو په ورکړه کې دغه سپارښتنې عملي کړي او عمل پیو کړي کور ودان یو بل اوریدونکي هم راخلو خبري ورسره کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
خدا پاک دی مان قبول کوم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدر منارونکو ته لاندې وکړو روغ جوړ بیا
و ډیر مننه اتل صاحب ستړي مشه
خدا پاک دی مان قبول کړئ سلام ډاکټر صاحب تمام محترم لودین صاحب زه خوښ تاسو مشه نه اوریدم کې موضوع می تعقیب کړی دا خو دا اوریدم کده پاره زکه د ازادي راډیو نشرات په ټوټال لمن کې محترم لودین صاحب ګر دخله غوري خبره بس ده ډاکټر صاحب په دغه باندې څن لای و غړول نه زه غواړم چې یو موضوع ته په کوم پر دغه موضوع باندې څه ته کړو کې زکه دلته یو نظر باندې ورکړه اکثره خلک چې لودین صاحب په کاسته باندې د خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي لکه مخکنی اوریدونکو چې مثال خبري وکړه وزمر ماشوم ته مر پوډری شیدې ورکوي لازمه په سیمه کې د محترم اسد الله الدین صاحب اکثره کورنۍ داسې چې مثال هغه ماشوم په ناس کې یا مثال خبري بعد یا داسې گیسی د مور شیدې کستان پربند کې بیا مثال د مور شیدو پر ځای یا د بزې شیدې ورکړي یا د غوا شیدې ورکړي نو ډاکټر صاحب هم په درنښت دایله چې په دغه مېتون نه وایي چې دا ورېدونکي پوسی
ښه بل پختنه هم د سینو بغل په اړه مشخصا لري اتل صاحب
و قربان سم محترم لودین صاحب د سینې بغل پاره مې دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم سره چې مثال د خبرې د کورنۍ تداوی دلته په لمن ولایت کې اکثره کسان چې ماشوم په دغه باندې اخته په سینې بغل باندې اکثره کورنۍ دغه مالدار خلک چې د مثال د خبرې درمې چې لري لودین صاحب دا کورنۍ تداوی او رقم په ماشومان باندې کې د کوښنې سروي حلال کې مرزل ته مرغومي ورتوي د مثال د خبرې د پوخ دغه نه د مرغو مې راسه د دې عمر مال نه محترم لودین صاحب د دې پوسټ بیا په دغه ماشوم باندې کې تقریبا د 2 ساعت په دغه پوسټ کې وټړي وې دا سینه بغل مریضی چې ان شاء الله د بدن څخه وځي نو د ډاکټر صاحب محترم مسل ما دا پوښتنه ده چې مثال د خپل د کورنۍ تداوی څونه ګټه کوي کنه کې یو بل دغه ماشين شو ماشين په دغه باندې خپل پسینه بغل باندې محترم لودین صاحب درته وخت پورې تاثیر ده په بدن کې پاتېږي مثال د خبرې درته وخت پورې امکان شته چې د ماشين جوړ شي لودین صاحب محترم دغه د پښتنې مې د ډاکټر صاحب ته
او کور ودان اتل صاحب ډیر مننه سلامات او سی یو بل اوریدونکو به هم راوخل بیا به پښتنې جواب کو بس بسره نتیجې ته او پای ته ورسو چې وخت هم کم پاتې دي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
خیر یو سی لودین صاحب او تاسو اوریدونکو تخنیکرم کاران او استاسی محترم دستر صاحب ملمانه تا نیکی هیلی او احترامات رنده کوم اجی توخیم در زابل ولایت شاجیل و لسوال
و میربانی و که توخی سب
منانه تاسی رفتیم لموسم سر برابر مریضی تشخیف کرده و پر بحث بندنی ولیده رفتیم هم پدا زمی که داشین بغل و پشنیانو تا پیفیجی داد مفتو وطن که هم دیر وقت پیفیجی اخو زموږ نو محترم ډاکټر صاحب د خلکو د پښتنه ده سی ودی سینه بغل ته په سارایونو مانو کې هم دغه نوم ده او که په نورو وطنو یا په نورو ولایاتو په دغه کې بل نوم هم لري او بل پښتنه مې ده سی ولی ودی کښنیانو ته خاصه تنده د سینه بغل مرض پیښیږي آیا د دې د بدن مقاومت په ټیټه سطح کې د بدن مقاومت کم یې بلویان مقاومت زیات یې او یو بل سبب ده
bale to khisab کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې دوا پزړ پورې ولاندې پښتنه ها ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن دغه اوریدونکو پښتنه ځان سره لیکلي اټس وایي اتل صاحب ته تو خصاحب ته بیا به سره کرا کرا راټول کو
اتل صاحب خو ډیر پزړ پورې خبره وکړه چې کله وای موشمون په سینا بغل اختکیږي هغه ته د مال پوستکه یا غونډي چې دا ډیر یو شوک ورکوونکی قصه ده د مال پوستکه انسان ته غوستل زه فکر کوم غیر دې چې سینه بغل ته ګټه نه کوي زیات به ضرر او زیان هم ورسوي ځکه کیدلای شي د مال پوستکی نه که دا مال مریض وسیږي نور میکروبونه یا امراض ماشوم ته سرایتو کی او بل په تداوی د سینه بغل کې کوم ګټ هرته نه لري لطفا نور دې دا کورونه نه کوي بهترین شی دا دی کله چې ماشوم سینه بغل یا ریزش کیږي ما ولومبای ویلې چې باید ګرمې وساتي حتی کوای شي ټوټې یا تکې ګرمې کی په سږو هغه قسمت کې شا کې چې سږي ودي هغه ته کې دي چې یعنی ماشوم سږي ګرم شي او بل کې دلای شي ګرم مایعات ډیر زیات ورکی شودې ورکی یخنی ورکی سوپ ورکی مثلا چای شین چای ورکی یلدار چای ورکی او مثلا دغه د ایلنی چای نانا چی وای دغه هم د توخی د پاره د ریزش دی شایو د پاره ګټه لري دا مایعات ورکی سابه ورکی میوه ورکی او د کور هوا ګرم وساتي زمنان ماشوم ګرم وساتي که چیرې والګای ولري سګمې بایګي یا بندش ولري صافي کی هغه کیدای شي په سوډیم کلوراید باندې صافي کی یا کم د پوزې به خطر چکاک ضعیف چکاک استعمال کی نو دا د کورونا دی وکي او هیله حکومت چې نور د حیوان پوستکی به مشمانو تور وانه غونډي چې دا ډیر شدید اختلاطات به مشوم ته پیدا کی او دی بل تو خیسه پختنه وکړه چې سینه بغل آیا دا نوم د نوم پختنه وکړه نو سینه بغل ته خو اصطلاح طبی نیمونیا ده یا پنومونی وای یا نیمونیا وای په ټوله دنیا کې ما منګه چون دا مرض ششو کې د یو ششو نه په سینه کې موقعیت لري هغه د پاره د منګه په دری کې ورته سینه بغل وای نو بلکم خاص نوم نلری نو امیدوارم چې سوال جوابی
بله وای ولی ما شومان تر ډیره له دغه ناروغي سره مخامخ کیږي
په دې حق لا خو تو خي صاحب د مونږ تاسو مصايبه دا ول اووري مونږ تاسو ډیر زیات په دې باندې خبره وکړي چې ولی ما شومان ډیر مریضيږي اولین دلیل داده چې ماشومان تا 15 کلن پوره سیستم د دفاعی د بدن نمو یا وده نیی کری، هغه د پاره دفاع د سیستم ډیره ضعیفه ده. هر ویروس یا باکتری یا فنگس، هر میکروب چې وجود کې داخل کیږي، نو دوی چون سیستم دفاعی ضعیف ده، هغه د پاره زر په مریضی اخته کیږي. او بل خصوصا هغه ماشومان چې ابتدا ریزش کیږي، په ریزش کې هغه غشا د مخاطی پوزه چې ده یو وظیفه لري، چې وظیفه یې دا ده چې هوا ګرمه کوي، نرمه کوي، مرطوبه کوي. او د پوزې په داخل کې یو تعداد مین مین ویښته دي چې هغه ویښته باعث د ده کیږي چې هر اجنبي جسم چې داخل کیږي هغه هلته جذب شي. او یو غشا لري سیلیا په نوم باندې، هغه باعث د دفاع د بدن کیږي. نو کله چې یو څوک ریزش کیږي، همدغه طبقه د منځه ځي، تخریب کیږي. دلته دغه پوزه د خپل هغه وظیفه چې نارماله ده هغه انجامولی نشي. نو په اثر د تخریب که ویروس تنفس کیږي یا باکتریزی، هغه په پوزه کې به هماسې په ستونی کې په داخل کیږي. او سلو سلو دا که تنفس عمیق کی یا باکتریان ویروسونه ډیر وسیږي، هغه کته کیږي د یو عمیق تنفس په واسطه باندې، زیات کته کیږي داخل برانشو ته او الویولو ته چې هغلته ځای نیسي، باعث سینه بغل کیږي. او زیات دغه واقعات هغه وخت واقع کیږي چې کله ماشوم ویدم وسیږي، د خوب په وخت کې زیات میکروبونه داخل کیږي، ځکه ششونه آرام وسیږي. اما کله چې انسان ماشومان شوخی کوي یا لوبې کوي، دلته عمیق عمیق تنفس زفیرونه عمیق باسي، یعنی هوا بیرون خارج کوي، که چیرې یو میکروب داخلم شي، کیدای شي په واسطه د یو ټوخي، په واسطه د یو عدسه بیرته بیرون خارج شي. اما زیادتر سینه بغل واقعات د شپې په وخت کې، د خوب په وخت کې واقع کیږي، چې هوا هم د شپې سړه کیږي و هغه تخریبات د پوزې هم زیاتیږي، د غشای مخاطی د برانشونو هم زیاتیږي. دلته زمینه د تراکم د میکروبو مساعده کیږي، او میکروبونه هلته ځای په ځای کیږي، باعث د تخریب بل. و التهاب او دا نلکه بندی کیږي و بالاخره نفس قیدی و دا شیان پیدا کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اتل صاحب د مور د شیدو په اړه باندې هم پوښتنه درلوده، فکر کوم مخکې جواب شوه. خلاصه او هغه نچوړې دا و چې ډاکټر صاحب تاکید وکړي چې د مور د شیدو ځای هیڅ شی نه نیسي، بعد تر ډیره کوشش وکړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول سي، او که چیرته بیا هیڅ امکان نه لري نو بیا هغه پودری شیدې یا هم نور شیدې باید خاص ډولونه لري، او د هر ماشوم سن ته په کتو هغه شیدې ورته تجویزیږي. خو که چیرته امکانات وي چې د مور شیدې ولري، دا به تر ټولو بهترینه او ښه غذا وي. ډاکټر صاحب، یو موضوع چې لاندې غواړم په تام شو، هغه دا چې له سینه بغل ناروغ سره څه ډول چلند وکړو، خصوصا په هغه کورنۍ کې چې ژمی وي، ساړه وي، ماشومان ډیر وي، یو ماشوم په دغه ناروغۍ اخته شوی وي، دغه ماشوم څنګه وساتل سي؟ له نورو ماشومانو سره ګډ خوب څومره ورته نورو ماشومانو ته خطرناکه پریوزي؟ او له دغه ماشوم سره چې په دې کورنۍ کې اخته ده، څه ډول چلند وشي؟ لاندې سپارښتنې کې داسې شاوخوا یوه دقیقه راټولې.
ډېر ښه. چون دا مرض طریق د ټوخي او طریق د عدسه نه نورو ته سرایت کوي، هغه دپاره که یو کور کې ماشوم په دې مریضي باندې اخته وي، هغه ماشوم باید د نورو کورنۍ نه تدریج، یعنی کوټه جدا شي، ځکه دا ماشوم ټوخیږي، دا ماشوم به عدسه وي، که ویروسي که باکتری هر شی وسیږي، دا په فضا کې تیت کیږي او نورو ته سرایت کوي. هغه دپاره باید دا ماشوم در کورنۍ کې چې ازدحام وسیږي، بیروبار وسیږي، یعنی ډیر خلک په کوټه کې ژوند کوي، باید هغه کې نه وسیږي، په جلا کوټه کې وسیږي، او یا یو دوه نفره زیات تو وسیږي که موري ورسره یې چې دا د ده مراقبت وکړي. او بل هوا د کوټې پاکه وساتل شي، ماشوم ته ښه سالمه تغذیه وشي، او طرق د تنفسی پاک وساتل شي، ګرمې جامې واغوستل شي ورته. او کله چې ماشوم ټوخیږي، یو میتود نه بل باید کار واخلي چې ماشوم داسې پړ مخې خپل په خپړ کې ونیسي، او سر یې ټیټ وسیږي، آهسته آهسته د ګوتو په واسطه باندې دغه ششونه یې باید تنبه شي، یعنی ټپ ټپ شي، تر څو د ماشوم ټوخی تنبه شي چې وټوخیږي، که چیرې هغه افرازات یا بلغم په پجرا تنفسي کې چې هغه خارج شي، صاف شي، او دې کار باندې کیدای شي چې مشکلات تنفسي د ماشوم کم شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان راځي چې با سره راټول کو زه یو پښتنه بیا هم کوم تاسو سپارښتنه په پای کې غواړم یو ځل بیا تکرار شي چې څو کو چې خپل ماشومان خصوصا کې په افغانستان کې وسیګو په لوی خارونو کې وسیګو په داسې خارونو کې چې هوا هم پکې د جمی پر محل کړيږي لکه کابل او نور لوی خارونه څو کو چې خپل ماشومان مخکله مخکله سينو بغل نه وژغورو
اول باید ماشومان واکسین شي ماشینونه باید مکمل وسی کې هیڅ ماشوم باید بد واکسین نه خصوصا انفلونزا او نموکوکال واکسینونه باید وشي او نور واکسینونه هم باید وشي ځکه نور عاملونه مثلا سرخکانم کې دای شي باید سینه بغل شي یا نور ویروسی امراضم کې دلای شي چې وشي دویم دا چې ماشومان ته خط تغذیه سالمه تغذیه وشي ماشومان باید ګرم وساتل شي ماشومان باید په سړې کړکیچنې هوا کې معروض نشي که چیرې یو خوځی چې مثلا هلته هوا کړ کې چې نه دود و بخار و گرد و خاور ډیر وسیږي هغه ته باید ماشومان ته ماسک واغوستل شي ترڅو چې هغه هوا تنفس نکي او بل ماشومان ته همیشه باید ګرمې جامې ور واغوستل شي ښه انرژیتیک غذا ورکړل شي مقدار کمی اوبلن غذا ماشومانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده ویټامین ای باید ماشومانو ته په وخت زمانې ورکړل شي واکسینونه په وخت سره وشي که چیرې یو ماشوم درست مراقبت شي او ښه تغذیه او پالنه او روزنه یې وشي بله. فکر کوم که چیرې نور څوک مریض وسیږي په مکتب کې په کودکستان کې یا بل ځای کې وسیږي باید نور ماشومان هلته نه وسیږي
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او صحیح په دې لچې اوریدونکو د غسپارښتنې په پام کې ونیسي اوریدونکو روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام هم دلته پای ته رسو سمست ځواني لری هر شواز
ګرځي 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 دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکه گران او خلکو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زما دا له وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دا جڑا کمی واری لو ماستا گران نه واری لو ماستا گران گورس مسل گئے گور وار خطا نسے بول دبل شان سے نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخوری خلق گو دیر خارج نخوری خلق گو دیر خارج نخوری خلق گو
زواني لري بل شاعري لكي زما قدر مهتاب شو دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي تا تمثالي غرانا دسبي نبي خي غرانا